په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې ساعت خبرونه کوربه مو ده اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې میرامین کاکړ ملګرتیا کوي. په راپورونو کې په تر ډیره د کندز په حالاتو تم شو خو نور موضوعات هم لرو. دغه شان حقیقت څه دی او تاند څنګه دوه ونیز خبرونه هم درته خبرو خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکسه او د افغانستان کورنی خبرونه.
سلام د خبرونو سره ټکی د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په کندوز کې ورستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړی دی. د کورونا چارو وزارت وايي تیر شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل کسان وژل شوي دي او د سرپل ولایتي شورا وايي د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. پوره خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندوز کې ورستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړی دی. دغه کمیسیون وایاند رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال وسلوالو مخالفینو سلګونه بیګونه خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او د بشر ضد جنایتونه یې کړي دي. ښاغلی بیدار هم درس له نړیوالو پوځیانو او افغان حکومت وغوښتل چې په دې جګړه کې دی له دې ورسته د افغان ملکیانو ژوند ته پام وکړي او هیڅ کله د ملکیانو ژوند ته خطر مخ نه کړي. د افغانستان جمهوری ریاست هم تیر ورځ په یو بیان کې ویلي چې لوالو مخالفینو په کندوز کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي، افغان ملکیان په بیرحمانه توګه وژلي او شکنجه کړي دي. د کورونا چارو وزارت وایي چې تیر شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل کسان وژل شوي دي. د وزارت وایاند صدیق صدیقی نن په خبري کانفرنس کې ویل چې دا کسان د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي.
د اچین پولیس ولای کې مو یو خبر مخته کړی دی. تیر شپه د اچین پولیس ولای په عبدالخیل سیمه کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش شل کسان وژل شوی دي. سیمه چارواکي بیا وایي چې د اچین په عبدالخیل سیمه کې لا هم خال د زیر روان دي. په دې سیمه کې لس وخت راهیسې د افغان پوځیانو او داعش وسلوالو ترمنځ سختې جګړې شوې دي. د سرپل ولایتي شورا وایي د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي اسد الله خرم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له پرون شپې راهیسې په دې ولسوالۍ حمله پیل کړې وي چې بالاخره نن کنټرول په لاس کې واخیست. د سرپل امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ورسره هغه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سرپل او فاریاب ته سفر وکړ، د کوهستانات ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک کړه، خو ویل کېږي چې په دغو سیمو کې یو ځل بیا د دغو مخالفینو فعالیتونه پیل شوي دي. او د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان یوازې په دوه ولسوالیو کې د کال 300 میلیونه افغانۍ اواید لري. د دې شورا یو غړی مجید اخونزاده وایي طالبان په شمالي ولسوالیو کجکی او مساکلا کې د برېښنا د اوایدو لټولولو د پیسې ترلاسه کوي. اخو د هلمند د برېښنا ریاست هم تاییدوي چې طالبان په دغو سیمو کې د برېښنا اواید ټولوي، خو دقیق شمیرې نه ښیي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میرست از ما همکار فریبا ظاهر در اوروي.
تکاسبه اوکرانی ځواکونه او روسي پلاوه بیلتون غوښتن کې نن د اوکران په خطیت کې د جګړو لومړی کرښه څخه د سپک وسلې لري کول پیل کړي. دغه اقدام د منسک په تړون کې ذکر شوی چې په فبروري میاشت کې لاسلیک شو. دغه تړون تر ډیره نه د پولیسو وایي په تیر بیا د اوربند ماده یې څو ځلې لپاره غورځول شوی ده، خو په دې روسي اونیو کې د جګړې بندې شوی دي. پر دې سربېره روانونه یو بل تړون هم وسو چې لمخې به یې ټانکونه او نورې وسلې لري کېږي. د اوکران په خطیت کې د لوهانسک په سیمه کې روسي پلاوه بیلتون غوښتن کو نن اعلان وکړ چې دوی په لاهایل سیمه څخه ټانکونه حمله وکړي. د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو دا ومنل چې حکومت به د هغو وسلو لري کول پیل کړي چې د میل قطر تر 100 میلی متر کم وي. د وی دغه بهیر به یو څلوشت ورځې دوام وکړي. ولسمشر پروشینکو د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دغه ګام د جګړې د ختمېدو معنی لري وویل، دا د اوربند په معنی ده. جګړه به هغه مهال ختم شي چې د اوکرين د خاورې ورستۍ برخه آزاد شي. پروشینکو د خبرې نن په پاریس کې د روسیې، فرانسې او جرمني له مشرانو سره تر غونډې وروسته وکړه. دغه غونډه د منسک تړون د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. د عراق با نفوذ شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره ژغ کړی دی. آیت الله علي السیستاني پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې چې د تلویزیون له لارې خبرېدل، د یو پیغام استولی چې له داعش سره جګړه د ټولو عراقیانو مقصد دی. خدای هم زیاته کړې چې دا جګړه یوازې د عراقیانو نه بلکې د ټولو نړۍ ده، ځکه د په خبره تروریستان په خپل ناسم ایدیولوژي سره ټول بشریت، کلتورونه او ارزښتونه په نښه کوي. نو ځکه د السیستاني په خبره دې ته اړتیا ده چې ټولو لورو د تروریزم په وړاندې نړیواله مبارزه نور هم پراخه سي. د سیستاني د څرګندونې یو ورځ وروسته لاغه کیږي چې د عراق لومړی وزیر حیدر العبادی ویلي چې حکومت به په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د روسیې د هوایي بریدونو هرکلی وکړي. متحده ایالاتو له وړاندې لته باندې یو کال راهیسي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د هوایي بریدونو مشري کړې ده. روسیه په سوریه کې خپل هوایي حمله د سپتمبر له 10 څخه پیل کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریه د څلور کلنې کورنۍ جګړې په باب د روسیې اورستي نظریات رد کړ او ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی. اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې ویل د سوریه په مسله کې د روسیې چلند د غمیز خواته دستور ورکول دي.
against moderate opposition that Russia
دوی وی دغه ډول هوایی بریدونه چې د منځلاري اپوزيشن پر ضد کیږي او روسیا پکښې داخله ده برعکس نتیجه باور کړي موږ به لو وروستي نتیجې چې ټول ورته انتظار یو لري کړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر دا ومنل چې د امریکا پروګرام چې د سوریه منځلاري مخالفان به روزي او تجهیزوي به هغه څه چې شایي نتیجه نه دا ورکړي. د ګواتیمالا د پلازمینې په ترندو کې په وسیمه کې د مځکې د شوې دوله کبله لښته لږه د دې شو کسانو د مړینې او د سلګونو د لادرکې دو خبرونه خبره سوي دي. چرواکي وایي د پېښه پرون سوي ده. د ژغورنې ډلې پولیس سرتیری او د سیمې خلک د لټون چارې پر مخ وړي او په ژوندۍ پاتې شوو کسانو پسې ګرځي. راپورونه وایي ځینو کورنۍ له هغو کسانو څخه ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي چې ګمان کېږي تر اوسه هم تر خاورو لاندې سر دي. چرواکي وایي شاوخوا 600 کسان لادرکې دي او شاید د مړو شمېر نور هم لوړ شي. ملګرو ملتونو په تاجکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په زیاتیدونکو خطر اندیشنه څرګنده کړه. دا اندیشنه وروسته لاغه څرګندېږي چې دوشنبه په وروستیو کې پر تاجکستان اسلامي نهضت ګوند بندیز ولګاوه. په هغه لمه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې پرون خبره کړې راغلي چې د سپتمبر میاشتې لپاره د دې ګوند تر لسو زیات غړي نیول سوي او بندیان سوي دي. د تاجکستان ستري محکمې د سیشن په پروس په حکم کې د تاجکستان اسلامي نهضت ګوند یو سختريزي او تروریستي سازمان اعلان کړ او پر فعالیت بندیز ولګاوه. محکمې د حکومت لخوا د دې ګوند په وړاندې د تر اوږدمهاله کمپاین وروسته دغه حکم صادر کړ. او ایران د بحرین له یو ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې ووزي. یو ورځ وروسته تر دې چې بحرین یو ایراني ډیپلوماټ امر وکړ چې له بحرین ووزي، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د بحرین مرستیال سفیر ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دی له ایران خارج شي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهران خپل سفیر وایست او تهران یې تورن کړ چې په دغه وخت کې په وروستیو بمې بریدونو کې لاس درلود. بحرین تیرونی مرکز منامی ته نږدې د بمونو د جوړېدو فابریکه کشف کړه او تورې پورې کړ چې ایران د دې پېښې تر شا دی، خو ایران دا تورونه رد کړی دی. د خبرونو پای
زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی لا هم په کندز ښار کې تسوی عملیات دوام لري او هڅه کیږي چې دا ښار له پوځي حالت راو وباسي.
یعنی موږ دا اعلان وکړ چې مطلق ټول ښار نو تسوی شوی. زموږ عملیاتونه ښه روان دي په ښار کې. موږ کوشش کوو چې ترورستان پیدا کړو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وی چې په کندز کې بشري نورین رامنځته شوی دی.
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون واکان د اول ورځ نه استفاده پورې د دې مسایل وسار کړل او بل اخره په دې عقیده دي چې دا یو بشری ناورین دی چې په کندز کې راپېښ شو دی.
د حقیقت سره په خبرونه کې ل انوار الحق احدی نه واوري.
زه خپل فکر کوم چې ضرورت اپوزیشن ته ده په دې جامعه کې، په دې سیستم کې فعلا یو اپوزیشن نشته او د حکومت پالیسیګانې باید نقد شي.
نور پرونه او د ځوانانو لپاره تاند څنګه اونیزه خبرونه همشته ملچا مو کړی. او ده هم د خبرونه لمړی موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای لا هم په کندز ښار کې تسویه عملیات دوام لري او هڅه کیږي چې د ښار له پوځي حالت راوېستل شي. د دغه وزارت وای صدیق صدیقی نن شنبه خبريالان ته وویل چې 1500 د مليودو تازه سرتیری د غولایت تلګل شوی څو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیاتو کې مرسته وکړي. په امديال کې له کندوز څخه کابل ته راغلی یو شمیر خلکو له ازادي رادیو ته ویل چې که کندوز خلکو ته پامونه شي نو هلته به انساني ناورین رامنځته شي. قسیم سولمال او نور جزئیات په دی اړه.
د کندوز له تیر څو ورځو راهیسې د جګړې په اور کې سوځي او دا ښار لا هم په بشپړه توګه د دولت لاس نه دی لیدلی. خو د کورنۍ چار وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به کندوز تصفیه شي او هڅه کېږي څو دا ښار له پوځي حالت راوځي. د کورنۍ چار وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه پر ورځ خبريالانو ته وویل چې په کندوز ښار کې عملیات دوام لري او ښې نتیجې هم ورڅخه ترلاسه شوې دي.
یعنی موږ دا نه کړې چې مطلق ټول ښار نو تصفیه شوی. زموږ عملیاتونه خرواندی په خار کې موږ کوشش کوو چې ترستان پیدا کو او د خلکو مرسته ډیر مهم ده چې دوی چیرې پرسوي دي د ملکی خلک کورونو کې دی پرسوي. نو یو اطمینان ورکوم چې موږ تسلط زیات شوی دی خار باندې.
شغل صدیقی زیاته کړه چې په تیرو 15 ورځو کې د عملیات او جګړو په نتیجه کې 300 وسلوال مخالفان وژل شوي او 80 نور اسیر نیول شوي دي. خو د افغان لوري ته دا وشتو تلفات او شمیره کم یاد کړه. د دغه رازول چې د کندوز پېښه نړیوالې ټولنې ته یو قوي پیغام ورکوي چې ټوله باید د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي او افغان حکومت ته کافي امکانات او تجهیزات ورکړي. وسلوالو طالبانو تیرونی دوشنبه د کندوز ښار ونیوي او سبا ورځ ته د افغان ځواکونو لخوا پکښې عملیات پیل شول. د کورونی چار وزارت د معلوماتو لمخې د بیسرحده ډاکټرانو پر روختون د بهرنی ځواکونو د تیر شپې په هوایي برید کې چیرې چې طالبانو ځای نیولی و دغه روختون درې کارکوونکي وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. و موږ غوښتل په کندوز کې د روان حالت په اړه د ځایي چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نسولو. په همدې حال کې د کندوز ښار له جګړې څخه کابل ته راغلو یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویل چې که په کندوز کې جګړه دوام کړي نو هلته به یو انساني ناورین رامنځته شي.
اسم عبدالشکر یکی از استادان لیسه ذکور کننده جبرت کندوز شما دیدیم ای است که هر کسی که تعداد خود خدا کشید به دیگه ولایت های تخار بدخشان و بغلان و کابل و تعدادی که هم مانده از خانه که میبره به خاطر بعضی مشکلات ها ولی زده میشه کشتن بشه.
اسم احمد یوسف مسکینیار هستم، یک تن از باشنده و فعال مدنی شهر کندوز. قرار است که اگر یکی دو روز به داد مردم کندوز کسی نرسه مردم از گرسنگی بمرند. دکان ها همه بسته هستند، تمام نانبایی ها بسته هستند، هیچ چیز مواد خوراکی پوشاکی بر مردم پیدا نمیشه.
په همدې حال کې په ولسی جرګې کې د کندوز خلکو استاد فاطمه عزیز لازادې له دوسر خبرو کې د کندوز پر حالت اندیشنه څرګنده کړه او وی ویل چې د جګړې شکل لوري باید د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره اور بند وکړي.
دکترا نرسا پرسنل سی از بین رفته اینال نه یک جایی است که زخمی تداوی شد و مرده ها و اجساد مردم در روی سرک افتید نان نیست او مردم تباه و برباد از فاجعه انسانی رخ داده. لطفا بر یکی دو روز آتش بس بکنن رئیس جمهور امروی از امون مردم هر تفاهمی که دارن امی به آتش بس در قدم اول بکنن که مردم قندز از قندز براید.
د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید لکه څرنګه چې ژمنه کړې په کندوز کې عملیات د ټولو ولایت تر تصفیه کېدو جاری وساتي. دوی هم درځ وايي حکومت باید د کندوز له جګړې زده کړه وکړي او پرې نشتي چې د هیواد په نورو سیمو کې ورته پیښې تکرار شي.
بله قدر من اوریدونکو د کندز ولایت د وضعیت په اړه زموږ همکار صفی الله ستانگزی د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون لویان رفی الله بیدار سره مرکه کړي. ښاغلی بیدار وایي
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون واکان د اول ورځ نه تاسو پورې د دې مسایلو سار کړل او بل اخر په دې عقیده دي چې دا یو بشری ناورین دی چې په کندز کې راپېښ شو دی او د دې ناورین مرکبات د سدي او اجزای د سدي کې هلته په وسیع پیمانه باندې خلکو لا درکي موجوده ده. بېځایتوب موجود دی، کلوالتوب موجود دی، انسانان وژل شوي دي بغیر د کوم عدلي جریان په قصدي او عمدي توګه باندې. بالاخره د انسانانو د انساني سپر په توګه باندې استفاده شوې ده. هغه تاسیسات چې عامه شتمني ده او عامه ملکیتونه دي هغوی ته ډېر زیات رسېدللی. نړیوالو ادارو ته چې هلته موجود وو او نړیوالو بهرنیو ادارو ته حتی قونسلګریو ته چې د بهرنیو هېوادونو هلته موجود وو ډېر زیان وضرر رسېدلی. په دغه لړ کې د وینابا دفتر، د میتودیک دفتر، د یونیسکر دفتر د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم ډېر ځله لیدلی دی. آزادي بیان ډېر ټکنی شوی ده په قدوس کښې، د هغې نه دقیق اطلاعات نشته، دی د ژورنالستانو ژوند هم تعمین نه دی، محفوظ نه دی. په دې خاطر باندې دغه ټول مسایل سره جمع کوي. بعضې مسایل داسې دي چې واقعا د جنګي جرایمو په زمره کښې راځي، جنګي جنایتونه سر ته رسي.
په دغو جګړو کښې څومره دغه کسان دخیل وو، او څومره کومې خواوې ډېرې ملامتې وې، او څومره د ملکیانو ژوند ته کومو ډلو ډېر پام نه دی کړی؟
دا باید واضح طور باندې وویل شي چې دولت مخالفینو هغه کړنې چې په قدوس کښې کړي دي، د ټولو نه مسؤلیت هغوی ته ډېر راځي دی په دې کړنو کښې، چې هغوی د انسان ژوند ته، د بوډاګانو، د ښځو، د ماشومانو، هغوی ته یې خیال نه دی ساتلی، او هغې ته احترام موجود نه و.
بلې،
اوس چې دولت د بیا نیولو په درسل کښې دی، د قدوس ښار، دلته هم یا په هغې دوره کښې هم د دولت متغسط جوړېده چې د خلکو د ژوند څخه حفاظت، حراست په هغې حراست کښې هم ناکامي موجوده وه که نه. نو اوس چې بیا د نیولو خبره کېږي، نو لازمه دا ده چې دولت د یو ژمنې لورې په توګه باندې، او د دولت نړیوال حامي قوتونه چې په دغه عملیات کښې شرکت کوي، د ملکیانو د ژوند او د حال او مال ساتنه باید وکړي، حفاظت باید وکړي، ځکه هېچا ته دا موقع باید حاصل نه وي که په شدت عمل سره د یو برخورد کوي د مخالفینو په توګه په وړاندې. نو دوی هم د دې جنګ د قوانینو خیال باید وساتي، او هغه قوانین چې ځان لپاره منلي دي او دا کړي دي او ژمنتیا ورته لري، د دې خیال باید وساتي چې د ملکیانو ژوند ته صدمه ونه رسي.
بلې، بیدر صاحب محترم، نن سهار وختي هم په کندوز کښې په یو روغتیایي مرکز ویل کېږي چې یوه هوایي حمله شوې ده، ګڼو کسانو ته پکښې مرګ ژوبله هم اوښتې، ځینې ودانۍ هم ویجاړې شوي، او په نوره ټوله جګړه کښې هم ملکیانو ته سخت تاوان رسېدلی دی، کډوال شوي دي نورو سیمو ته، او په سخت حالت کښې ژوند کوي هغوی په نورو سیمو کښې. ولې د تاسو له پرله پسې غوښتنو او د بشري حقونو د مدافع ډلو له پرله پسې تاکیدونو سره سره بیا هم د ملکیانو ژوند ته پام نه کېږي په جګړو کښې؟
واقعیت دا ده چې دوی دغه قوانینو ته لکه د دولت مخالفین چې دي او د جنیوا کنوانسیونو په اساس دا مسؤلیت هغوی ته هم راجع ده، دوی د داسې فکر نه کوي چې موږ خو دولت نه یو، دولت دا قوانین اضا کړي، په هغې کښې داسې احکام شته ده چې یو جهت د قضیې کېدای شي دولت نه وي. دو دستور د جنګ د ملکیانو د تلفاتو په هکله باندې هغوی هم جدن باید مراعت کړي، او د دې مسؤلیت نه خلاصېدی نه شي. نو دولت ته هم او د دولت نړیوالو حامي قوتونو ته دا مکلفت راجع ده چې د انسان ژوند ته باید احترام وشي.
د کندوز ښار د وضعیت په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان سره مو د ازادۍ راډیو د همکار صفیالله ستانکزي مرکه اورېدله. او اوس هم د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې ته کتنه چې تر ډېره یې مطالب همدا د کندوز حالات ته ځانګړي دي، او اسدالله لودین کتلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د کندوز ښار وروستي وضعیت او په دې اړه سپارښتنو او اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. چراغ ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې طالبانو د کندوز ښار په نیول کېدو سره غوښتل خپلې واکمنۍ ته جغرافیوي موقعیت پیدا کړي. په سرمقاله کې راغلي چې دا مهال هم طالبان پر کندوز فزیکي او رواني کنټرول لري. د سرمقاله لیکونکي په باور د کندوز ښار په بیرته نیولو او هلته پر پراخو عملیاتو او اضافي عسکرو باندې د افغان حکومت ډیر لګښت راغلی. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د کندوز ښار د سقوط اصلي لاملونه باید پټ نه شي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز ښار د سقوط عوامل بېلابېل ښودل کېږي، او په کار ده چې د یوې ژورې څېړنې په وسیله یې اصلي لامل پیدا شي. سرمقاله لیکونکي ویلي د کندوز د جګړې پر مهال بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، ډېر بېګناه کسان وژل شوي، او اوس هم د خلکو ځورول روان دي، او په جګړه کې ګیر کسان له ستونزو سره مخ دي. د ورځپاڼې په باور په کندوز کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ظلمونو عام خلک عقدمن کړي وو، او د کندوز د نیول کېدو پر مهال له طالبانو سره مرسته کړې ده. کندوز د لوی استخباراتي جګړې بېلګه. دا بیا د وسا خپلواکې ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز په استخباراتي جګړه کې طالبانو او غیر مسؤوله وسلوالو ځینې جنایتونه کړي، او دې جنایتونو د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي ولسمشر دریو کمیسیونونو ته دنده ورکړې چې د کندوز د سقوط لامل وڅېړي، خو د لیکوال په باور ممکن د دې کمیسیونونو موندنې هم د تیر په څېر تشریفاتي وي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې حکومت به د کندوز د پېښې عاملین تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي. په سرمقاله کې راغلي که حکومت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ د ټولنیزو رسنیو د تبلیغاتو مخه ونه نیسي، د کندوز سقوط به ناوړه عواقب ولري. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغانان ټول باید په یوه خلو د هیواد د دفاع لپاره سره ودرېږي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
راپورونه وایي چې بغلان ولایت تالو برفک ولسوالۍ شاوخوا درې ورځې مخکې د وطلوالو طالبان لخوا نیول شوي. خو دا چې آیا افغان حکومت یې تر اوسه د بیا نیولو لپاره کوم اقدام کړی او که نه، په دې اړه له سیمې څخه زموږ خبریال بشیر احمد غزالي را سره د تلیفون په مستقیمه کرخه ده. ښاغلی غزالي، ښه راغلاست او مهرباني وکړئ د وضعیت په اړه که راته ووایئ چې وضعیت څه ډول دی.
یکی از ولسوالی های دوردست ولایت بغلان می باشد. دو روز یا سه روز قبل بدون خونریزی به دست طالبا افتید و حالا مقامات امنیتی بغلان میگن که ما برای بازپسگیری این ولسوالی آمادگی عمدان داریم و به زودی ممکن اقدام بکنیم.
بله، تر اوسه پر کوم عملیات ندی پیل شوی ښاغلی غزالی؟
هنوز مشکلات جاریه که در داخل شهر پلخمری و حومه شهر پلخمری هست مجال ایره برای مقامات امنیتی و قوای امنیتی مستقر در بغلان نداده که و اونجا عملیات را راه اندازی کنه. هنوز عملیات را راه اندازی نشده، اما مقامات میگن که ممکن این عملیات به زودی به خاطر بازپسگیریش انجام شده.
بله، ښاغلی غزالی، د تلو برفک نه یا د بغلان ولایت نور ولسوالیو ته او یا مرکز پلخمری ته بیځای شوي کسان راغلي دي، کډواله یا راکډه شوي دي، که څنګه؟
اونجا معمولا طالب های محلی هستن، کسی از اونجا به اجا نشده. این تقریبا 100 کیلومتر فاصله بین پلخمری و تلو برفک هست. این ولسوالی هم مرز با ولایت بامیان است که مسیر بامیان شمال هم از اینجا میگذره، مرز دیگهش با ولایت سمنگان است و با اردن هم سرحدی داره. به اونجا خونریزی و کشت و خون نشده، صورت نگرفته، حتی جنگ هم صورت نگرفته، جنگ کوتاهی صورت گرفته که بعد از اون پلیس اونجا تسلیم کرده ولسوالی و مجبور به فرار شده. کسی مهاجر رو به جای نشده از اونجا.
مننه، کور مودان ښاغلی غزالی. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې د بغلان ولایت د تلو برفک ولسوالۍ د وضعیت په اړه یې راته معلومات راکړو.
جوان ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر من اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو خبرونه او دغه شان راپورونه په دغه انټرنیټي پانو هم ترلاسه کړئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. په قندز ولایت کې د نامنوی روسي او پیښو د فراه ولایت اوسیدونکو هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د فراه ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د دولت وطلوال مخالفان شتون لري او باید چې جدي امنیتي تدابیر ونیول شي. خو د فراه ولایت امنیتي چارواکي بیا په دغه ولایت کې د پوره امنیت د شتون ډاډ ورکوي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت اوسیدونکو د کندز ښار سقوط اندېښمن کړي او د امنیتي چارواکو غواړي چې دغه ولایت د امنیت په برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړي. د دوی په خبره د فراه په ډېرو ولسوالیو کې د دولت وسوال مخالفان شتون لري او دغه سیمې د لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او د دې ویره هم شته چې وسوال مخالفان د فراه پر ښار برید وکړي. فراهي اوسیدونکو وایي که ټینګ امنیتي تدابیر ونه نیول شي نو ورځ تر بلې دغه ولایت امنیت ترنګلی کیږي.
د کندز وضعیت پر عامه اسان باندې منفي اغیزه شي، لکه د فراه پر خلکو وضعیت باندې هم پر عام خلکو هم منفي تاثیر شي. د فراه امنیتي وضعیت د مرکز وضعیت نسبتا ښه دی، د ترافیکي امنیت هیڅ وجود نه لري.
واقعیت سقوط شهر کندز بر ازهان آمد تاثیر گذاشته، گرچه بر امنیت افغانستان کدام تاثیر خاص نداره، شاید کم مورال طالبان قوی شده باشه.
لبلی خو بیا د فراه ولایت ولایتي چارواکي خلکو ته د پوره امنیت د تامین ډاډ ورکوي. د فراه والی محمد آصف ننګ وایي چې د فراه د ښار د امنیت د ساتلو لپاره درې امنیتي کمربندونه جوړ کړي او هیڅکله هم باید فراه د کندوز سره پرتله نشي. دغه په خبره د فراه ولایت په امنیتي ځواکونو کې قوي مورال شته او کارتیا و نو د خپل به هم ځان د امنیت تضمینول لپاره قربان کړي.
د کې هیڅ ځکه اضافه او خلل وجود نه لري. د لوی خدای په حکم سره څه چې مو پتوان کړي څه چې بندګۍ ایجاب کوي د خپل وس په اندازه باندې موږ خپل ماموریت ادا کوو. زدلته موجود يم د فرال خلکو سره د نظامی شورا د رئیس پتوګه دیوالی پتوګه او کچرته ایجاب کوو چې هغه ورځ تر رسیدو چې نوبت زما د مرمۍ راځي زما مرمۍ به مخلاصيږي او کدي مرګ ضرورت ونه یو مړی به په دې فرا کې دیوالی هم وي.
د فرا ولایت ټول ټل لس ولسوالۍ لري چې په پنځو کې دولت وسوال مخالفان پراخ شتون لري. د مخدره توکو کشت او قاچاق او همداشان د فرا ګاونډیتوب د ایران او د هیواد د نامنو ولایتونو سره په دغه ولایت کې د نامنۍ عمده لامل نه دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو دا شیبه تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږیست. د ننګرهار ولایت په چینو لسوالۍ کې له تیر ویونې راهیسې د افغان ځواکونو او د اشتلې ترمنځ نښتې روانې دي. ویل کېږي چې له چین ډېری کورنۍ جلال آباد او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوې دي. زموږ همکار شاه محمود شینوار را سره د تلیفون په کرخه دی او حال راکوي. شینوار صاحب، مهرباني وکړئ، وضعیت څه ډول دی؟
د ننګرهار اچینو لسوالۍ کې د داعش وسوالې ډلې او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ وخت نا وخت د جګړو ریپورټونه خپرېده چې دغه تېرې څو ورځې په پرله پسې ډول ډېر سخت جنګونه ترسره شول. د افغان امنیتي ځواکونو همدارنګه د اچینو لسوالۍ د مسؤلینو په خبره باندې په دغه جګړو کې د داعش وسوالې ډلې درنه مجبوره راولې ده. دغه تېره شپه هم د ملي دفاع وزارت کمانډو ځواکونه هم په اچینو لسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې د دې په وینا باندې څلور تنه د داعش مستوال لري مشهور قومندانان هم درنګ لسنه نور د دې غړي دا وځل شي دي. بل دغه جنگونو له عمله زیاتره وخت ملکی وګړو ته زیات ځان رسیدي، یعنی هغه تاثیرات په ملکی وګړو باندې زیات وي. په تیر کې هم هغه ځینې ریپورټونه خبرو شو چې دغه نامه وروجه نه فزرګونی کورنۍ د اچینو او نور شنوار نور سیمو څخه امن سیمو سره کډه شو. خو دغه جګړه چې کله شروع شوې ده یو اونۍ کېږي، بیا هم د اچینو لسوالۍ کې هغه ځینې کورنۍ چې پاتې دي دوی مجبور شو چې نور خپل کلی پور پرېږدي او نور سیمو ته راکډه شي. د ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره باندې هره ورځ تر سلګونو پورې کورنۍ راکډه کېږي او خپلو خپلوانو کره ځي هلته اوسېږي.
بله، تر اوسه پرې دغه کسان چې بې ځایه شوي دي شینوار صاحب، له اړوند ارګانونو له خوا دوی سره څه مرستې شوي دي؟ د خوراکي موادو یا نورې مرستې که څنګه؟
یو خو هغه کورنۍ چې په هغه څونې باندې تقریبا میاشت باندې چې راکړه شوي وي چې هغه هم تعداد یې زرګونو تنو ته رسېده. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې چې هغه خپله کډوالو سره هم غږېدلي وو دوی لومړنۍ مرستې ورسره ترسره کړې دي. خو د دغه وروستیو جنګونو له امله چې د تېره یوه اونۍ کې کومې کورنۍ راکړه شوې دي دوی سره تر اوسه پورې مرسته نه ده شوې. خو ولایتي ادارې سره دغه ستونزه د کډوالو موږ شریکه کړله. دوی ویل چې موږ په پام کې لرو چې هغه کسان د جنګونو له امله داخلي بې ځایه کېږي دوی ورسره مرستې ترسره کړي. خو یوه لویه ستونزه چې هغه هغه په مخکې چې کوم بې ځایه شوي دي داخلي کډوال یې دغه اوس نوي کډوال چې هغه د اچینو لسوالۍ څخه راکډه شو دغه په مجموع کې د دوی د سرپناه په برخه کې هیڅ غم نه دی خوړل شوی. په غني خیلو لسوالۍ کې همدغه شیبه زه اوس هغه ساحه کې یم او را لاړلم. د کډوالو سره مخامخ خبرې وکړلې. غني خیلو لسوالۍ ته ډېرې کړې راغلې د مارکو بازار ته. موږ عملاً ولیدلې چې پنځه دقیقې بعد لس دقیقې بعد یو کورنۍ چې هغه یوازې خپل ماشومان او هغه زنانه ورسره دي یا د هغه زخاري وسایل نو ټول وسایل د کور په کلو کې پیښ دي. شیوب شیوب باندې کړي د مارکو بازار سره تللي د دې ځنه دا خوري د خپل خپلوانو کرایندو لپاره مشخص ځای په نظر کې نه لري نیول شوی چې چیرته واړی. همدغه په افغانستان کې چې خلکو سره وغږېدلو هلته پیښه کوي چې هر کور کې درې څلور پنځه کړي دا هغه د مجبوریت له مخې دوی ځای کړي دي چې دا د اوږد مهال لپاره موږ د سټوان لرو چې د کورنۍ ته ځای ورکړو. خو حکومت یې غوښتل او حکومت یې څه څو پر کې هغه صحه امن کې امن فکر راځي دوی به دوی لپاره مشخص یو کیمپ ورته جوړ کړ چې خلک پکې وای او د تا کورنۍ چې تکړه شي دي خپل خپلوان او یا کلیواله که څوک نه پیژني بیا هم هغه د انساني همدردۍ له مخې خلکو ته ځای ورکړی دی چې په کنډوالو کې یا په کلا کې بس هغوی شپې تېرې کړي او مالته واړی.
بلې یوازې غني خېلو ته راغلي او مرکز جلال آباد ته هم راغلي دي دغه کډوال
زیاتره برخه چې دي په غني خېلو کې د مارکو په شاوخوا سیمو کې هلته دغه څو سیمې دي چې وشتمه او شپږشتمې ویالو په دغه ساحو کې همدارنګه د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې د غازی امان الله خان خرګوټي سره د ځینې خوښ په دې دی کې ذکر شوي دي. همدوی چې چېرته ساحلې لرې دا مشخص یې تاسو سره اړیکه نیول خپلوان دي که بېخي خپلوان نه دي همداسې یو دوستان یو چې لرې سماج نیولی دی هغه ورته ځای ورکړی دی ما خپلو خپلوانو ته رسېدي هغه که څه غنیخېلو کې
مننه ښاغلی شینوارې. کور مو ودان قدمونه اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینوارې و چې د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د وضعیت په اړه راته معلومات راکوو. همدا شیبه په افغانستان کې 2:30 دي. صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو سر ټکی شریکوي.
د کورونی چار وزارت وی چې تیر شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د دایشت علی شل کسان وژل شوی دي. د سرپل ولایتي شورا وی چې د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د هلمند ولایتي شورا وی طالبان یوازې په دوه ولسوالۍ کې د کال 300 میلیون افغانۍ عواید لري. ټاکل شوی یوکرایني ځواکونه او روسي پلاو بلتون غوښتونکي نن د یوکراین په ختیځ کې د جګړو له لومړیو کرښو څخه د سپکې وسلې لیرې کول پیل کړي. د عراق با نفوذ شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره غږ کړی دی. او د ګواتیمالا د پلازمینې په سرنډو کې د ځمکې د ښویېدو له کبله لږ تر لږه د 150 کسانو د مړینې او د سلګونو د درکېدو خبرونه ورکړل شوي دي.
قدر بنا اوریدونکو او اوس هم دوه ونیز خبرونه حقیقت سره او تاند څنګه د خبرولو لپاره چمتو دي. په حقیقت سره خبرونه کې به تاسو د انوار الحق احادی سره مرکه واوري ملتیا مغوړو ل تر اوسه مو چې لمګ سره ملوي مننه کوم.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اړیدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو د زلم غوښتل چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د بخانی وزیر او دغه شان د افغان ملت ګوند د افتخاري رئیس خاغلی انوار الحق احادی سره یو مرکه ولرو. خاغلی احادی مننه چې مکتب وخت راکړل د مرکه لپاره.
تشکر تاسو نه.
حدیث پیر بل دین کوچې ډیر زله د دلشوی چې د اوسمهالي حکومت په مخالفت کې تاسو درېږي په ځینې مواردو کې ته په ځینې مظاهرو کې مهم تاسو خبري اوریدلې دي. ولی آیا اوسمهالي حکومت کوم ستوند لري چې تاسو د دې پر ځای چې ترڅنګ ودرېږي په مخالفت کې درېږي؟
خو د اول په دې مظاهرو خبرو کو مظاهرې خبرې دی افغانستان د تذکیرو په اړه کې او سالته دی د افغان کلمه د ملي هویت په صفات باندې صدا باید راشي. چې متاسفانه کوم قانون چې ډاکټر صاحب غنی توشي کړی دی په هغه کې دا کلمه نشته. سره دې چې موږ ورته ویلي چې دا باید پکې وسیږي او د وعدم کړی و چې دا کلمه به حتما صدا پکې وي او زه به د تذکیرې پرې نه کړم چې دا کلمه پکې نه وي. خو بیا هم د هغه قانون توشي کړی دی چې دا کلمه صدا پکې نه وسیږي او څو ځلې وعده یې کړی چې دا به یې جوړ کړي خو نه دی جوړ کړی. په هغه حساب باندې مظاهره او زهم پام دی عقیده يم چې باید د افغان کلمه په کې اوسېږي او نو په دې اساس باندې ما هم په کې اشتراک دي نو که خپل موضوع په ډېر علني ډول ورته رقم بیان کوم چې په دې کې د افغانستان ډېر خلک مومندم دي شي هغه دي طرفدار دي. او خو په نور ساحو کې هم چې دا ما خپل مخالفت دی اوسنی حکومت سره خودلې زه دې حکومت خصوصا د ډاکټر صاحب غنی د ټیم غړی وم او منګو مې داو چې دا د کلیسه په دوره کې نظام جوړ شي سیستم جوړ شي ولې په اخر دوه کلو کې لکه خرابګانې هلته مسته راغلي. او زمونږ مې داو چې د ډاکټر صاحب غنی تر مشرۍ لاندې باندې ځینې اصلاحات او ریفورمونه ستراسي چې نظام نورم څه د قوی شي او د افغانستان کې استقرار سره درسي ولې متاسفانه په تیر من د تیر کال کې منګولې د صدقه ارمانونه نه داسې په جایسه ونی دي بلکې منګه ته ماته د شکاري صداول کې مده سي عوام فريبه هغه وادي وي د چندان صادق نه و دي غوتل لپاره
تاسو په اول کې حدیثه د ختم نبیل شوي ولې څه موضوعات ول چې مثلا د ختم نه تاسو
دا موږ دې مشته تقریبا منګه بیلتون د دې نه تقریبا یو دوه میاشتې لکه
ولې څه موضوعات
خو دغه لپاره زوای مکنه سي اده مثلا په اقتصادي چارو کې دوی په کابینه کې یو اقتصاد پوسېن لري په داسې حال کې چې اقتصاد موږ بالکل خراب دی منګه د ديال له سوال څخه کولو لپاره په اوسط ډول زموږ اقتصاد وده په اوسط ډول باندې نه فیصد ده دا یو تیر یو کال کې زمونږ اقتصادي وده منفي شوې ده
هلدا چې ولسمشر وایي چې د دوی ډیر کار مثلا همیشه چې ولسمشر خبرې کوي په اقتصادي برخه کې دوی
خو نه وخت وګورو واقعیتونه ته وګورو کنه واقعیتونه ته وګورو وز لارسې د بانک مرکزي نه پوښتنه کوي د احصایې مرکزي نه پوښتنه کوي د آی ایم ایف نه پوښتنه کوي او ځدا د تام چې د احصایې مرکزي ارقام ممکن څه ډیر دقیق نه وسی کی زما په عقیده نه وایي دا چې رشد زمونږ منفي ده بلکې قوي منفي ده امکان لري 50% تر 100% پورې زمونږ اقتصاد را چې څه وي په جدي دي په مخ راځي افغانۍ ته تاسو ګورئ چې 20% راغلي کړی دی تنزل کړی دی او دا تنزل هم دی عموم دا خلکو په صورت عموم په حکومت باندې اعتماد نه لري ځکه دا هغه فکر راغلی دی تنظیم راغلی یعنی په دې کې کته ډالر هم څه خرڅ کې ممکن افغاني سره ډیر کومکونی سي او څه به کومک سي د صورت لپاره ولی خلک په صورت عموم په حکومت باندې نور هغه نه لري نه لري
نو څه فکر کوي حدیث چا
نو نه دي په ځای چې والا مثلا هغه وایي چې یعنی اقتصادي مثلا بیکاری د خپل ارقام څه د کاری چې 30% زمزږه زیاته شوی ده په دې کې نو اقتصادي په ډول دی امنیت په دغه ډول دی سیاسي مخالفت مصالح مخالفت خو دغه نتیجه تر رسیدلې چې په بار کال پوري کې یو څو روپینځه ولایتو کې رسیدا تا کو پوکو صاحب لیبه سی دوی اوس ټول افغانستان څه د خبرېدلې دي امنیتي هغه شای چې مصالح مخالفین دي خو اخو په دې حالت باندې حتی امنیت سی دی جنایي امنیت چې جنایت کارانو د خوازې نتایج اهم ځات سوی اختطاف فوق العاده سی زیات سوی دي لاګان زیات سی دي او غیره غیره رشوت او دغه د خپل موسسات څخه د وسوي سیم کاندري دوه چنده سوي بین ملي موسساتان هغه موسساتان موسسات زیات سوي دي رشوت زیات سوي دي انتخاب د پرسونل هم د لیاقت پر اساس باندې نه دی دوی ټول خپل ملګري څخه خکري دي ټاکلي دي اجنډا شخصي ده بالکل خپلوان ملګري دي چې دوی په مجونو باندې سره خکري دي ټاکلي په دې اساس چې موږ له دوی څخه راغلو ورنه لا خپل زورنه هغه سوي ما
جناب هدي سي اساس مخالفت به څه ځایونی شي ای وازي مخالفت مخالفت ته ولاړ یو کنه مثلا د دې تر شا ځنی برنامه هم دي غواړي پوزیشن جوړ کړي غواړي چې مثلا نور پروګرامونه ولري غواړي د نور کسانو سره په ګډه باندې آیا کوملار ورته لاري
او نه کمن مونږ یعنی تنها کریټیک او نقد نکو چې یو مبصر وسیګو او تر هغه وځي چې نقد وکړو مونږ پیغام جامع ته داده ست حکومت ناکام حکومت دی او د دې حکومت په ناکامۍ کې موږ ټول له لوی خطر سره سره غوښی کوو مواجه همدغه اوس استرالي حالت دی
نو لس موایي چې دغه ناکامۍ کې خو تاسو هم ښکېلې ځکه چې تاسو په کمپاین کړی دی حکومت ته
د کمپاین
کړی رسولو ته تاسو پرې واکې رسولو ته مثلا تاسو هم صحیح نه چې دوی په واکې ورسره
موږ کمپاین کړی دی موږ ګوره موږ د دې د حکومت دی وحدت ملی دې دې طرفدار نو موږ دی اکثریت حکومت طرفدار ما خپل نقص نظر کې دا اوس د دوم ځل لپاره کې بیا انتخابات کېږي وې کا دغه جوړه مګه بیا چې جوړ اوسه بیا چې چې جوړ بیا نو دوی مسؤلیت څه کار راغونکي کې نشي کولای بیا نو وجدان هم باید چې جامعې ته وړاندې شي اوس موږ دا کار نشو کولای زموږ ته غدا ده چې وروره دغه وسره حالت آیا دا دې ته تاسو کامیابی وایي کې نه وایي که کامیاب نه وشي تاسو مسؤلیت څه شي مسؤلیت تاسو دې چې جامعې ته وایي موږ نشو کولای زمنګه موقف دغه دی ورته او په اساس باندې جامع زما په اکټ زما پیشنهاد د سکل سره انتخابات څه دوسی او یو نوې لیډرشپ
فکر کوي چې انتخابات زمينه مسايده د ولسي جرګې انتخابات ونه شول ځکه چې وي نو ورته پیسې وي نو ورته زمينه مسايده ونه څنګه بده
خو تاسو هم دوی ناکامي ده ولسي جرګې د ولسي جرګې د انتخابات نه کېدل دوی ناکامي ده دنه پیسې درلودل هم دوی ناکامي ده ښه نو په دغه صورت سره کته قانون نشي عملي کولای او پیسې هم سره نلرمه خو خپل معذرت خو وله که ته پیسې لاس کاله نور هم سره انتخابات نشي کولای خلک پد سره ناس وسی
فکر کوي چې معذرت دی الله رضا
ولا نه طبعا معذرت شو نوي حركات تصير لار پیدا شي قومي لار پیدا شي
نه وس تاسو انتخابات وړاندیز کوي انتخابات څه ډول مثلا بیا راشي په کوم دلیل باندې آیا وایو چې دا انتخابات شو شول دا ناقص ول دا
مخکې له وخت نه انتخابات حد چې پکې په یونان کې نه مې سمخ انتخابات وسه تیر هفته بیا له سره انتخابات وسه ترکیه کې درې بیا سمخ انتخابات وسه ناکامي پکې راغله
نه دا زمينه څنګه برابرول شي د انتخابات
هغه دي هغه دي حکومت کارته که نشی کولای نو دی وایز از هغه وظیفه هغه شایسته ما مسولیت ته زغره نسم کولای بل چاته د سلاره پیل شي وي
نه حکومت وایي چې مونږ نشو کولای راځي انتخاباتو کې نو بل کس وټاکي د سوي حکومت
وای حکومت د ځین شان لپاره مسولیت لري کله چې حکومت خپل مسولیت نشي په ځای کولای په غو صورت سره به د جامعې ته وایي دا مسولیت نسم کولای هغه قانون نن ورته ویل سي د حساب کیږي
تاسو مخکې وایئ چې واقعا یو پروګرامونه بلارای مخالفت کوي څه دي پروګرامونه پلاتون کې
څه کوي موږ اول پروګرام پاتې چې موږ خلک خبر کوست حکومت ناکام حکومت دی او دا حکومت باید څه دی جابه نه بل حکومت باید څه دی
یعنی فکر کوي چې هغه څه چې تیریږي خلق پی نه خبرېږي چې دا حکومت کامیاب دی یا ناکام دی په هر حال کې خلق دې شایدان کې حکومت کامیاب وي که ناکام وي نو آیا په واز خبرولو باندې خو
خلک په شتاتو مخابل کې لرو چې تازه انتخابات باید راشي د حکومت بدلون باید راشي
تاسو حکومت هم بدلون وړي حکومت باندې برته انتخابات زمينه هم برابر وړي
یعنی هغه حکومت هر ځای کې هغه حکومت چې دوره خلاص شي یا هغه حکومت چې هغه کوي انتخابات کوي اخه انتخابات خو باید مستقل کمیسیون له خوازي نه سي دوی خو د متصفره هم صحیح نه دی جوړ کړی یعنی کچیرته حکومت خپل وظایف په سر سره صحیح سي دوره صحیح دا هیڅ کوم مشکل نه دی چې برحال حکومت شفاف انتخابات وکړي او په ځای کې یا دا حکومت به تر اوسه یې په ځای به څوک سره راځي
احادیث په روسي پښتنه غدا چې اوس چې تاسو په مخالفت کې د مسمحال حکومت ولاړ یو یو مبارزه مو پیل کړی دا مبارزه ګوندی مبارزه ده نورمال ګری هم در سره دی یا د پخانی حکومت ځنی کسان چې بار بار باندې دا موضوع مطرح شوی دا چې غواړي چې مثلا یو موقت حکومت جوړ کړي یا بختراشي واک په خپل لاس واري د سی او حرکت ته څه ډول مبارزه راځي اوسنۍ تاسو په
ما تاسو ته تکرار نه ویلې چې زه فکر کوم دغه فعلی حکومت تغییر ته ضرورت دی دا تغییر زه طرفداري مثلا انتخابات لخوا په مشروع ډول باندې صدراسي
هغه کې دې تر ټولو ملت تر سره دي آیا ګوندی مبارزه را افغان ملت ګوندې خوانه ده آیا پخانی کسان د پخانی حکومت تاسو پخانی کابینه ملګری دي در سره آیا نور څوک دي آیا پخانی جهادي مشران دي څوک دي په دغه مبارزه کې ساتر تنګ ولاړو کنه یوازې ځانته مبارزه ده
نه د عوام ملت ملګری خو منګه سره ستدي په دې کې ترسپورې دسي رسمي موقف د عوام ملت لخوا ځنه نه دی اعلان شوی په دې کې خو طبعا منګه د غوسه سره بحث کوو له نور خلکو سره هم څه غېدلې یو ترس مون په رسمي ډول ترسپورې کوم یو اپوزیشن نه دی جوړ کړی چې وې پلان پلان له منګه
سره وي
زقس درمه وو او زقس درمه سي باغ وو اما اما له نور سره په رکی په همکاري زغبل فکر کوم سي ضرورت اپوزيشن ته ده د دې جامعه کې په دې سيستم کې فعلا یو اپوزيشن نشته هغه سي اپوزيشن او هغه جست حکومت سره سوي دي او د حکومت پالیسيګانې باید نقصي زه فکر کوم حکومت د خپل پالیسيګانو د منطق په توزیع کې کم راغلی ده دا کې سولې منطقي هم څه ناکام سوي دي دا کې اقتصاد منطقي هم څه ناکام سوي دي
د یو ورسې پښتنه غبل شي ک حکومت مثلا وایي چې مثلا چې هم داسې دوام ورکو پاغه وخت کې به د حکومت مخالفینو چې اساس هم یو غړی د دریز بیچي
نو خدای دې کیسه حالت ته ورسیږي ځکه چې په حالت کې مکانوي تشنج په جامعه کې نورم څه زیات شي زه پیشبینی نه سم کولای حالت په څه کې فقط دغه عمومي ویلې سم چې حکومت د خلکو مشروع غوښتنې ونه مني او د قدرت په ګډي باندې ناس پوسیږي نو څه بیا پیشبینی دې څه نه سم کولای څه به واقعي شي خو خبرې
مننه کور ودان ژوند یو څه
تشکر
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو
محمد تنها هغه افغان ځوان ساينس پوه دی چې څه موده وړاندې د یو لړ ساینسي څېړنو په برخه کې د څلور څلوېښت هیوادونو د ساینس پوهانو ترمنځ د المان د فزیکوالو اتحادي او د هیرویس بنسټ لخوا د کال غوره او لومړی جایزه وګټله. نننۍ تاندې څانګې مو د دغه ځوان له فعالیتونو او لاسته راوړنو خبروي. زه نورګل شفق یم. دوستانو ډاکټر محمد رحمت الله تنها وای چې کله ما په المان هیواد کې د اټومي انرژي په برخه کې خپل څېړنې د پوسټر لارې په یو کلنی کانفرنس کې وړاندې کړې او لومړی درجه می خپل کړنو د خلکو دې حیرانې چې یو افغان ځوان څنګه داسې مقام خپل کړی د خوخه پر ځای نه هیلې کړم چې اخر دوی ولې د افغانانو په اړه دومره منفي نظر لري. خو بیا هم خوشاله وم او ما ورته ثابته کړې و چې هو یو افغان ځوان دا غوړه جایزه ترلاسه کولای شي. پر ځان باور، ټینګ عزم، لستونزو سره مبارزه او خپل منزل ته ځان رسول ملګرو د ښاغلي تنها ځانګړنې دي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها چې ملګري انډیوالانی محمد تنها بولی د غزنی د اندړو دی. ماشومتوب کې د اکثره نور افغان ماشومانو په څیر لګڼو اقتصادي، ټولنیزو او روحي ستونزو سره مخ وو او د پلار له وفاته وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه ورپوګ شول چې بیا نو کله د خپلو زده کړو ترڅنګ د سړک په غاړه دوکانداري ته مجبور شو او کله هم ځینو نورو درنو کارونه تا.
ماشومتوب حالت د ټولو افغانانو په شکل باندې د جګړو ترڅنګ د غریبۍ ستونزې هم ورسره وي. رنځ د نورو نه بدل نه غریبانه ژوند چې په افغانستان کې لري ستونزو نه ډک وي، همدغه ژوند د ما هم نو طبي خبره د مو فامیل غټ فامیل لس نفر او تقریبا نو په اولو کې خو مې یوازې د پلار سره وګور کوله د فامیل د چلاو د پر اورسته چې پلار تقاوت سو بزینو هغه فامیل مسؤلیت ټول ما تر له غاړې سو. سړک په غاړه باندې دکاندارین نیولې بیا تر ډیر نورو شاقه کارونو لکه په کاروالۍ کې بده کې ده، حتی د پاکاري کارونه د می ټول د تحصیل په دوره کې کړی دي او یو خواله دا چې هیڅ وخت نور نه شرمیدلې او نه می د ژوند ستونزو ته شاور ګرځولې. هر وخت می هڅه کړې چې غېګه ورکم
روانم حوصله می تلوي تلي پاسې دلي روانم حوصله می تلوي تلي پاسې دلي اخر می د همت نه مرحله او شرمې
دلې. لماشومتوب د د استعداد په مونږ د منلې و چې ډاکټر تنها به یو ورځ لوړ مقام ته رسیږي. دوستانو داسې څه د محمد تنها د ماشومتوب یو ملګری ډاکټر محسن حسن وای
د نمو تم بالکل ول تنها سه تکړه ځوان ده او کله چې د المان تلړ دی پی ایچ ڈی لپاره نو هغه کوم استعداد چې مونږ په د کلیدلې و نو توقع مو دا ول چې ورځ به د خپل ځان او د وطن لپاره څه کوي نو هغه څه باندې ټول ملت ټول مرګري ټول دوستان خوشاله وي ان شاء الله او ویاړي په او پراتلونکو کې هم له تنها سیمنا همدغه څه توقع لرو د لا بریاو په هیله یو.
همزول محمد تنها په کابل پوهنتون کې د فزیک څانګل وسته په کادر کې تر فارغېدو وروسته هم غلطه استاد مقرر شوه. د افغانستان د اټومي انرژي اداره کې د هستوي ټکنالوژي د رئیس په حیث کار کړي، په المان هیواد کې ماسټري کړي او اوس په هماغه هیواد کې د اټومي انرژي په برخه کې په خپل ډاکټورا بوخته. ښاغلی تنها وایي چې زه د ډاکټورا لپاره په کوم بورس نه يم تللی، بلکې هغه زه د یو اکاډمي کارکونکو په توګه منلایم. د خپل جایزه پاړه هم راتوای
ما د پی ایچ ڈی لپاره پروپوزل لیکلو او ځینو پانتونو ته لیکلو د غنه یو پانتون چې د هانوور پانتون نومیږي هغه د ما پروپوزل منلای او ځالته من هيسته پی ایچ ڈی ماسل او د پانتون اکیډمی کارکونکو پایس باندې ومنل سم ډی پی جی د المان د فزیکوالو اتحاد یا جرمن فزیکل سوسایټي هغه هر کال د یو پروګرام جوړوي د ځوانو ساينس پوهانو لپاره چې هغه راځي خپل د چیرنو پایلې وړاندې کی او غاړه باندې بیا جوړی آیتی هغه ته نمرې ورکي. او تیر کال مې په شرکت کړی و، تیر کال دا جایزه اوله یو المانۍ و دومه یو ایرانی نجلۍ و. رقابت خو چې سالم ډیر ښه یعنی واقعا ماته په دې ډیر زور راکو چې د ایرانی په ځای ولې باید افغان نه وای. کال ته مې ما هم په همدې څېړنو کې خوښته کوشش مې وکړ تاسو وینې دا ویښتان مې سخت کال سپین شوي دي نو بیا هغه الحمدلله سخت کال په همدغه پروګرام کې چې څلور څلوېښت هیوادونه په دو کې ما څېړنو پایلې چې مې وړاندې کړې تر ټولو لومړۍ جایزه یا د بیس انوال پرایز هماغه ما وګټله.
سلام دوستانو، زه شفیق مرید یم. تاسو د ازادۍ راډیو نه تاندې څنګه خبرونه اورئ؟
کې فاصله دی یو تر بل قربان دی یو تر بل قربان
ډیر تفاوت ته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه لګیا دي ځینی ځان ځینی جهان جوړوي خاغلی تنها د ځینو هغو غوندې نه دی چې یوازې د ځان په غم اخته وي او نورو ته یې خیر نه رسیږي دی د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو له چانسونو یعنی له بهرنیو سکالرشپونو خبروي وایي کله چې کوم افغان ځوان یو بهرني سکالرشپ ته بریالی شي او په فیسبوک کې پیغام راته پرېږدي نو ذهني سکون مومم د ښاغلي تنها په اړه دوستانو زما او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه ځینو ځوانانو نظرونه راته پرېښي چې دلته یې وږمه رشیدي او مسعوده نیازه درته لولي
بسم الله درن د پکتیکا ل ورجانه کلی لیکي تنها صاحب می حلو پیژان چې په یو خبر کې می ول وستل افغان ساينس پو محمد تنها د څو هیوادونو په کچل ور مقام تر لاسه کړی دی خوشاله شوم د فیسبوک ملګری می وخت او وسی لیکنی لولم چې تل په منطق ولاړ وي
حضرت الله پکتین لیکي استاد تنها د خپل فیسبوک پاڼې لاره د افغان ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو یا سکالرشپونو اعلانونه خبروي چې کوم ځوان ته لدی لارې هم خیر ورسیږي او هغه په بهر کې د زده کړو موقع دا کړی
سمي وحدت لیکي تنها می ملګری دی هغه لموریاو او لپلاره تنها یعنی یتیم پاتې شوی د درمنو چې په خپل برخه کې د ډاکټر تر کچې زده کړی وکړي چې لنې کومرغه د غرمانی هم په پوره کېدو دی
حقیقت افغان صاحبای افغان ځوانان اوس په هغه کاروان کې شامل دي چې په نړۍ کې د یو ساينسي انقلاب تکل لري او خبیلګي دغه خاغلی ډاکټر محمد تنها دی
عبدالحنان ارمل لیکلی په افغانستان کې ځینی ځوانان په دولت ضد جګړه بوختي خود اوسط دغه هڅې نړیوالو ته زموږ لخوا پیغام رسوي چې افغانان سوله غواړي هر څوک باید په استاد تنها پسې اقتدا وکړي
سیرت نوري استاد تنها له ماشومتوب به استعداد او خوانځي لوم ټولګي پیل کړي د یوازې د افغانستان نه بلکې د آسیا تل او ویاړ دی
نقیب احمد عزیزی لیکي د خغلی تنها د کامیابی یو لوی راز ده هم دی چې ل خپل مسلک سره سره لیکوالي هم کولای شي زموږ د ساينسي عالمانو اکثره ستونزه دا وي چې د خپل فکر د بیان ژبه نه لري خو استاد تنها دا عیب هم نه لري
اباسین بریال د تنها پسیر ذهنونه او مټي بډی ری بیخو یا فقر مات کړي او یا خپل ټمبلی خو خغلی تنها د سختي او په غاللو کې بي ساري دی
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما
وای په یو ګل نه پسرلای کیږي ډاکټر محمد رحمت الله تنها هم وای چې موږ باید کاروان ته حرکت ورکړو ځکه چې په یوازې ځان څه نه کیږي
هغه د موږ تاسو پښتو مطلب د چکخانی په یاران کنه دایز ساينټیست دایز ډیر رسیدلې په یوازې ځان خو هیڅ هم نسم کولای دا کاروان باید حرکت وکړي شخص نه او وخت چې ما دا سفر شروع کړی دا باید راتلونکو د پاره خدا ور وخیم چې د لارې ځي تاسو باید د کاروان د لپاره دغه توشه ځان سره واخلې نو یګولاره هم دا بهرني بورسونه دي راهنمایي او مرستوي دواړه هم دای چې کو کولای شي دوی یو حالت زده کړی کې دوی ته مشوایم تاسو دلته د خزوند لپاره ځي پیزا ټکسي خزوند نه دلته موټر فروشي خزوند نه ده د څه وظیفه چا مې ځان تام ټولنی تام خلکو ته ګټي زه همیشه و د خبره کوم چې افغان د تا پلار او نیکه د دې هیواد سره قرارداد کړی او هغه وسمړي دي تاغه قرارداد نه سیفس کولای نو کوم ځان ته افغان او د دې هیواد وګړي وایو موږ باید د نیکونو کړی قرارداد ته خیانت ونه کو او هغه قرارداد هم داده چې د هیواد جوړول په موږ باندې فرض دي موږ همیشه دا پښتنه کې هیواد ماته سره کړی دي تا هیواد ته څور کړی یو بهرانه هیڅ وجه ته نسی ملامت او چې هغه ول هیواد نه جوړي هغه مکلف نه دی جوړی کی مکلف افغان نه جوړی کی
زایب دي تاسو کړی
وحیدالله صافی د ډاکټر تنها له شاګردانو څخه د همزولو هغه وایي چې کموږ ټول ځوانان د خپل دغه استاد پر پله پل کېږدو نو بریالي به یو
د استاد تنها شاګرد په کابل پوهنتون کې ډېر یو تکړه او بااستعداد شخص دی موږ ته ډېر ښه لارښوونې کړي که د ده لاره تعقیب کړو نو ډېرې ښې لاسته راوړنې ښو کارونه کېدلی شي اګر چې ده په ډېرو سختو شرایطو کې دلته مخکې یو تحقیق کوو یو کلن تحقیق وو چې د هغه په نتیجه کې نړیوال جایزه وګټله
ما ویل ځینې افغان ځوانان اقتصادي او امنیتی ستونزې ګرموي چې دوی لز د کړو پاتې کوي خو محمد تنها وایي چې دا هڅې د ځان تیرېستل دي موږ باید د ستونزو پر ځای ځان ملامت کړو چې ولې مبارزه نشو کولای بیا هم خاغلی تنها
موږ تل د خپل ټمبلي پړه په شرایطو اچولی ده، په کور کلی فامیل اقتصاد او امنیت په دې باندې اچولی. د همدغه د ما د کلي د ما د سیمې نه داسې کسان شته چې اوس یې هم عملته سبق یې هم عملته ویلی او تر ډېرو لوړو درجو رسېدلی دي. زه منم چې امنیتي مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، خو دې ټولو ته که غېږه ورنه کړي، همیشه شرایط ملامت کړي او ځان ملامت نه کړي، او تر څو چې یو په مشکل منحص د مشکل درک نه کړي، د هغه د حل دپاره څوک را خوځېږي نه. ځکه هغه وایي چې دا مشکل نه ده. اصلا ځینې هېوادونه دي په افریقا کې چې حتی اوبو ورته د ملګرو ملتونو دفاتر رسوي، د چښاک اوبو د پریمینځلو دپاره خو هېڅ نه لري. هغه هېوادونه څنګه ساینس ټیکنالوژي پرمختګ هر څه لري. که د شرایطو مسله یې، موږ تاسو خو الحمدلله اوبو ډوډۍ دا خو را رسېږي. ډېر وخت زه اوس وینم چې ځوانان کله فارغېږي، هغوی چې یو څه وخت کار پسې وګرځي، بیا دته حتی دا وایي چې زه نو چې ولاړ نه سم جنګ ونه کوم څه به کوم. زه فکر کوم دا متاسفانه دوی د ضعیف اراده ښیي. یعنی دوی که وغواړي هغه بدلون چې دوی په ټولنه کې غواړي، دوی باید په خپل دغه بدلون یو بیلګه اوسي. هغه انګریزي متل چې بی د چینج یو وانت اراوند یور سلف.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن.
د ځوان افغان ساينس پو ډاکټر محمد تنها په څیر ځوانان دی خدای ډیر کړی، او د افغان ځوانانو پر بریاو دی نړۍ همداسي حیرانه پاتې شي. امين. نننې تاندې څنګه هم دومره به هم زولو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړې، facebook.com/tandesangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندل شي، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه سره شریکول شي، shafaq@rferl.org. بریا مو برخه.
زما وطن دا چمن زما چمن.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
تایم ته چه تنگ غواره زخوا خیم رزایم تال پار پایم تال پار پایم وای کمرشا خب در توایم وای کمرشا خب در توایم مال بار چوکے مال بار چوکے بدر توائم روح بدر توائم بدر توائم روح بدر توائم